السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست یم البته 15 دقیقې به خبرونه راپورونه خبرو کړو ورسته به بیا 15 دقیقې تاسو ته موسیقي پروګرام وړاندې شي ترڅو مخ کې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي او په دومینیکن جمهوریت کې د یو بس په ټکر کې لږ تر لږه شل ګرځندویان ټپیان شوي دي. پوره خبرونه د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی ایران ته تللی دی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د طالبانو د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسأله باندې خبرې کړې دي. د لدی مخکیم د سپتمبر په 14 باندې د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی او هلته هم له جواد ظریف سره خبرې کړې وي. د افغانستان حکومت تهران ته د طالبانو د تازه سفر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په خوای ویلي و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان راسن له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي و. اخوا د ایران د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تازه د نومبر په 19 ایران تورن کړی و چې په منځني ختیځ او سیمه کې د طالبانو په شمول ځینې ترهګري او وسلوالې ډلې تمویلوي. د ایران حکومت تر اوسه پورې د طالبانو د پلاوی په اړه باندې چې هلته سفر کړی دی کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وایي ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پرېکړه وکړي. د نوموړي په خبره په دې دوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر نن بشپړېږي.
در مجموع تصمیم بایی است که باید انتظارات
په مجموع که پریکړه دغه ده چې د خلکو انتظار پای ته ورسول شي او ابتدایي نتایج به ډیر ژر اعلان کړو، ځکه ستونزې باید ټول شي. له هغې وروسته که دوستان شکایت لري کولی شي د شکایتونو کمیسون کې ثبت کړي. د میرمن نورستانی په وینا په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم په خپل ځای ده. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړني پایلې د میزان په 20 اعلان شوي، خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه کوي. دغه لوبه د هند لکنو ښار په ایکانا سټیډیوم کې په ځایي وخت په 9:30 بجو باندې پیل شوه. افغانستان په دغې لوبه کې بیټنګ وکړ، ځکه چې ټاس یا پچا د ویست انډیز ټیم وګټله او د بالینګ فیصله وکړه. تر دې دمه پورې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 22 اورونو کې 48 منډي کړې دي او یو لوبغاړی لاس ور کړی دی. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، جاوید احمدی، احسان الله، جنت رحمت شاه، اصغر افغان، امیر حمزه، افسر زازه، راشد خان، ناصر جمال، یمین احمدزه او ظاهر خان لوبیگی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان دی او ویلی دی چې د لوبې لپاره بشپړ تیاری لري. دا د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه ده. لومړی په هند بایللې وه، دویمه یې له آیرلند ګټلې او دریمه دا دی د ویست انډیز په وړاندې روانه کړې ده. ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو لري. ایرانی چارواکی پر دې تلویزیون شبکې تور پوری کړی چې تیر ونه په ایران کې در راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بې طرفي نه ده ساتلی. د ایران قضایه قوې د سې شمې پر ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیون شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایه قوې سره تړلي خبري اژانس د دغو محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیون شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي و چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي. دا تلویزیوني شبکه چې په 2018 کال کې خپرونې پیل کړې د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي سره تړاو لري. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په ایران کې تېر اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي، خو حکومت انټرنیټ بند کړی و څو رسنۍ راپور ورنشي کړی. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت نا وخته ځورولي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخته وړي. او لک تر لګه 40 تنه ګرځندویان چې ډیری روسان دي د نومبر په 16مه د دومینیکن جمهوریت په ختیځ کې د همای خارګوټي ته نږدې د بس په ټکر کې ټپیان شوې دي. په دومینیکن جمهوریت کې د روسي ګرځندویانو دغه بس موټر هوایی ډګر ته په لارو چې له یوې لارۍ سره ټکر وکړ. په یوټیوب باندې له دې پیښې په یو تازه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې په بس اوښتی او لارې د ټرافیکو په مخ تړلې. په وینزویلا کې چې دومینیکن جمهوریت ته نږدې دی د روسیې سفارت ویلي په دې پیښه کې د بس له 140 مسافرو څخه نه درشتنه د روسیې تابادي. د انکس ټور په نوم هغه ګرځندوی شرکت چې روسان ورسره سفر کړی و د روسیې تاس خبری اژانس ته ویلي اوس وخت 20 روسان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ځایي لستن دیاریو ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې د لږ تر لږه 15 روسانو روغتیایي وضع ښه نه ده. دومینیکن جمهوریت د لاتینې امریکا په یو لرې څنډه د کارایب سمندرګي کې پروت له ټاپوګانو جوړ هیواد دی چې اکثر د ساحلونو او ځنګلي سیمو په خاطر ګڼ سیلانیان ورځي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د آزادی رادیو ویب پانه azadiradio.com ته ورشه. په دغه پروګرام کې دوه مسایل تاسو ته خبرو. لمړی د افغانستان د ولسمشر او د بهرنیو ډیپلوماټانو د خبرګونونو په اړه چې د لوګر د دوه مدني فعالانو د نیول کېدو په خاطر یې کړي، او بیا به د کابل چاپ مطبوعات هم درته خبره کړو. لمړی رازو راپور ته. په کابل کې میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو له هغې ډلې د امریکا، هالند او جرمني سفیرانو د افغانستان د ملي امنیت چلند له دوو هغو بشري حقونو فعالانو سره چې په لوګر کې د ښوونځیو د ځینو ماشومانو د جنسي ځورونې د راپور تحقیقات خپاره کړي و د ملي امنیت چلند ورسره غندلی دی. د امریکا سفیر جان بس په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي چې د ملي امنیت چلند له دغو دوو فعالانو سره د شوروي د وخت یو چلند بیلګه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې ملي امنیت د سمدستي د دغو دوو فعالانو په اړه باندې خپل اقدامات بند کړي. موسی محمودي او احسان الله حمیدي په لوګر کې په شپږو ښوونځیو کې د څه باندې 1500 ماشومانو سره د جنسي ځورونې په اړه باندې تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو چې وروسته د ملي امنیت لخوا نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ د اجملند راپور ته.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سه شنبې د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللې. جان باس پر خپل ټویټر لیکلي په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکې ده چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په زور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل وروستی رپورټ له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل چې دا د رپورټ له خبرېدو وروسته د موسی محمودي او احسان حمیدي په وړاندې ګواښونه ونو له همدې کبله یې خوندي ځای ته لیږدولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دې قضیې سره د ملي امنیت چلند ناسم بللی. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلند له خبرېدو وروسته سمدستي له دې سره یې مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې وغوښتي چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظري ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسی محمودي او احسان الله حمیدي د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوي د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقونو د معیارونو خلاف بللې او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دې زر تر زره خوشي کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلي چې د دې قضیې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د دریځ ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللي. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللي. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی ویلي هیله من دی چې د دې دوو فعالانو د خوشي کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو موسی محمودي او احسان الله حمیدي د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ویلي وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه له آزادی رادیو
ازادي رادیو ته غوښتست دوله سپګنې منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې خبرونه کو. اوس هم ورزو کابل ته ناجی صافی د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تبصری لوستې دي. لومړی به د مطبوعاتو تبصری واورو بیا هم له موږ سره پاتې شي.
ملي ارمان ورسپانې لیکلي دویم ځلې ټاکنې باید د یوې بې پرې ادارې تر څار لاندې ترسره شي. وړاندې راغلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لورې د پایلو ځنډیدل او د ټاکنیزو ډلو ترمنځ روانو کړکیچونو خلکو ته ګڼې اندېښنې راپیدا کړي او دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون باور له منځه وړی. د سرمقالې د لیکوال په باور که چیرې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ ستونزې حل نه شي هیواد به له یو نوي کړکیچ سره مخ شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې راتلون کې ناسې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د سولې لپاره د یو مادیزې طرحې سربیره د حقنی شبکې درې بندیان آزاد کړل او اوس یې د چین غونډې لپاره تیاری نیولی چې د لومړي ځل لپاره پکې د طالبانو سره خبرې کېږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي په خواشینۍ سره چې د دې غونډې د ګډوډولو لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمېر هغه ډلې چې له سولې ویره لري د دولت د دغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ لپاره هم ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده. نو له همدې امله سیمه او نړۍ په افغانستان کې د سولې غوښتنه او د حکومت له دغه دریزه ننګه او ملاتړ کوي. د سرمقالې په پای کې لیکل شوی په همدې روحیه د چین غونډه پلان شوی او امریکا نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او په تیره بیا اروپا او د افغانستان ترڅنګ د سیمې نور هیوادونه د روان او تلپاتې ګډې ګټې لپاره د سولې غوښتنه کوي. سرخط ورسپانې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ د کورنیو بې ځایه شویو ژوند ته کتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي یوازې سږ کال 315,000 کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي جګړو له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې نه یوازې د لکونو افغانانو ژوند اخیستی بلکې په همدې شمېر کورنۍ یې کړولي، د کور سرپرستان یې ترې اخیستي، مېرمنې کونډې، ماشومان بې پلاره او خویندې بیرونو کړي. په سرمقاله کې راغلي دغه خونړۍ جګړه لا هم روانه ده او هره ورځ په بېلابېلو نومونو لسګونه افغانان پکې وژل کېږي او د دې ترڅنګ ډېری کورنۍ هم بې ځایه شوي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سرمقالې په پای کې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته په اشاره لیکل شوي چې دا شمېر افغانان تر ډېره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتل رسیدو د پروګرام د خبری برخې پای ته اوس کابل ته ورزو. هلته به د کابل استودیو